دي ارګانونه د بشر د حقونو فعالان په جالي تورونو زنداني کوي، فعالیتونه څاري او تر نور فشارونو لاندې نیسي. د بخنه د نړیوال سازمان پر ریپورت کې چې د ایران د بشر د حقونو پر فعالانو د برید تر نامه لاندې خبر شوی راغلی چې یو شمیر فعالان له لسو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوی دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د بشر د حقونو د فعالانو پر ضد د ایران د حکومت ځپونکي ګامونه ښایي په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د اصلاحاتو د هغې لړۍ د مخنیوي لپاره وي چې د ولسمشر حسن روحاني د جمهوري ریاست د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یو شمیر فعالان یوازې په دې خاطر چې د بخنې د نړیوال سازمان په ګډون له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوالو رسنیو او سوداګریزو ټولنو سره یې تماس ټینګ کړی دی، زنداني او یا ځورول کېږي. د ایران دولتي میډیا په زیاترو مواردو کې د بشري حقونو فعالان بهرني ایجنټان معرفي کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې د 1500 هغو قضیو یادونه کړې ده چیرته چې د بشر د حقونو فعالان په بیلابیلو ډولونو یا زنداني او یا هم تر تعقیب او فشار لاندې نیول شوي دي. د بخنه نړیوال سازمان له دې جملې څخه د بشري حقونو د مخکښې فعالې نرګس محمدي یادونه کړې ده چې په 14 کاله بند محکومه شوې ده. نرګس محمدي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له پخوانۍ مشرې کاترین اشټن سره تر کتنې وروسته د ایران د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې راغله او پر ضد یې جنایي دوسیه پرانستل شوه. د ایران دولتي رسنیو د هغو ښځو پر ضد هم کمپاینونه پیل کړي دي چې لازم اسلامي لباس نه اغوندي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ له مخې د ایران اقلیتونه هم له دې ځپونکو اقداماتو څخه په امان کې نه دي. د بخنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د بشري حقونو زنداني فعالان خوشې کړي او د سوله ایزه فعالانو چې د بشر د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي د مجرم ګڼلو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونی که هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکنه لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوي سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري.
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثي ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کړو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کېږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دویم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفانه ارث واخلي.
مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږیست. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث مانع ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو، کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوی سي مال واخلي. ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسی کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوي، کله چې پلار پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نس کوي خپل مېړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
تر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیر شي وي. نه د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي. کچېرې مو په خپل نه وی لیدلې، نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا، نو قافله سم ور سره رمینځته شوی دا. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي ده د کومې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسی درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په پډلې عزتو غولار شي، هغه په قافلوي تو غولار شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلاره موجود وو، مشر به موجود وو، همدا ډول د ملي برخه به موجوده وه، همدا ډول د لارې